درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې سات پخترونه کې اوري د ولسمشر لومړی مرستیال د خلکو غوښتي چې د تروریستي حملو د عاملانو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. خبرونه په خبرونو پیلو چې اسدالله لودین چمتو کړي.
پاکستانی چارواکي وایي تر دو میاشتو پورې به د افغانستان اوربان ته زمينه برابره شي. طالبان د اورزګان د هراود ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا اخته شوی. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال د پای مخکې یعنی تر دو میاشتو به د اوربان زمینه مساعده شي. ښاغلی داوودزی په اسلام آباد کې د خبرې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړې.
زمونږ خو خبر هم دغه ده، توقع هم ځینې همدا ده، تقاضا هم همدا ده چې لږ زر عجله وکړي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې ما ته وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربان ته زمینه مساعده شي.
ښاغلی داوودزی زیاته کړه چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري، نو په کار ده دا نفوذ په افغانستان کې د ده په ټکو د جمهوري نظام په ملاتړ وکاریږي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري خبرې وکړې. د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماښام وشوې.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر شاغلی محمد حنیف اتمر له خپل پاکستانی سیال محمود قریشي سره د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، د افغان وګړو د ویزو د مشکلاتو د حل او د قونسولي خدماتو د ظرفیت پر پراختیا باندې خبرې وکړې.
د ویزو د ستونزو د هواري په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو له دې وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي د دغه بهیر د اسانه کولو هڅه کوي. پاکستان شاوخوا اته میاشتې د افغانانو لپاره ویزې بندې کړې وې او اوس ډیر افغانان د ویزو تقاضا لري. تېر اونۍ جلال آباد کې د ویزې اخیستو پر مهال ټیل ماټیل کې لږ تر لږه دیارلس ښځې مړې شوې او نږدې همدې شمېر کې ښځې او نارینه ټپیان شول. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې خلک او ولسی استازي وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د بازار یو شمیر سیمې نیولې دي. ځایي اوسیدونکو هلته د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو تیره شپه د ولسوالۍ پر مرکزي پوستو بریدونه کړي چې لا هم جګړه روانه ده. په ولسی جرګه کې د اورزګان استازي بسم الله جان محمدي وایي چې خپل دای د دهراود اوسیدونکو دی او وایي چې طالبان د ولسوالۍ یو امنی قومندانۍ ودانیو ته نږدې شوي.
د کومندانۍ سازمان په نظر یې 200 متره بجې د کومندانۍ او د ولسوالۍ څخه باید پیادهیي عملیات وشي. کومندو باید موږ سره کومک وکړي. پنځه شپږ په سیمه سره دي سلامت په نامه یو کومندان و، ډېر تکړه کومندان و. خدای اوبه شي، خدای شهادت قبول کړي، هغه باندې شهید شوی دی.
په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا ویاند جګړن آقا محمد صافی ازادي راډیو ته ویلي چې په دهراود ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې. دا چې دغه ولسوالۍ لري پرته ده، نو د دې ډول ضد او نقیزو خبرو کرا څرک لګول یو څه ستونزمن دي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا ویروس اخته شوی دی. قالیباف نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ځان یې قرنطین کړی. د ویلي د خپل قرنطین له ځای نه به کار ته دوام ورکوي. په منځني ختیځ کې ایران د کورونا وبا له کبله تر ټولو بد حالات لري. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 15,000 ایرانیان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي چې له دې ډلې شاوخوا 33,000 مړه شوي دي. ویل کېږي چې په کورونا د اخته شوو او له دې کبله د مړو شوو نارسمي شمیرې به څو برابره زیاتې وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نګورنو قرباغ سیمه کې د شخړې د هواري ډیپلوماتیکي هڅې دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دواړه لوري هڅولي چې د اوربان د ماتولو له هڅو وروسته سیاسي حل لاره پیدا کړي. د امریکا په منځګړیتوب دغه خبرې دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 26 له ماتې سره مخامخ شوې. په همدې حال کې کرملین ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره پر ټلیفون د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربان پر ټینګښت خبرې کړي. په سرحدي سیمه نګورنو قرباغ کې د پیل شوې جګړې څه باندې میاشت ووته، خو د سیمې او نړیوالو هیوادونو له هڅو سره سره دواړه خواوې تر اوسه د جګړې په پای ته رسېدو نه دي بریالي شوي. او په امریکا کې نن یو ډیر ارزښت لرونکي مجسمه بولې ته وړاندې کیږي. د دغه مجسمه ارزښت چې یو سویسی هنرمند البرتو جیوکومیټي جوړ کړي څه باندې 90 میلیونه ډالر خودل شوی. د مجسمه د اخیستلو لپاره تر پرونه پیرودونکو ته فرصت ورکول شوی و چې خپل بای د پلور کمیټې ته وسپاري. د ګراند فیمی یو مجسمه 2 متره او 6.5 سانتی متره قد لري چې په 1908 کلونو کې جوړه شوې ده. له دې وړاندې د همدغه هنرمند جیو کمیټې لخوا جوړه شوې یو مجسمه په 2015 کال کې په 141 میلیونه ډالرو خرڅ شوه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د ولسمشر لومړی مرستیال خلکو غوښتي د تروریستي حملو د عاملانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. عمر داوودزی چې اسلام آباد ته تللی وایي چې د اوربند هیله ورکړل شوې.
اوس په غیر رسمي ماحول کې ماته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند زمينه مساعد شي.
د ننګرهار ډاکټران وایي د هر چارواکي وری ټکولې چې د دوی امنیت خوندي کړي.
ټلیفونونه ورته کیږي، باج ته نام دا وسمه اخیستل کیږي، کومنګ نور زړه تور شي ویو.
په کندز کې د مسګری صنعت ولې په ختمې دوی
دو قیمت ډیر ګران ده. شینای مال نه دکانو کې راوت هغه په مناسبه به موږ
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه هم لرو. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبرونه ته هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ځانمرګ او چاودیدونکو توکو د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د دې بریدونو او چاودنو د طراحانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. ښاغلی صالح پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د خلکو له شکایتونو ورسته به د دې ډول بریدونو د طراحانو تصویرونه په عمومي لارو ځایونو وڅړول شي څو خلک و پیشنی. د موضوع تفصیل د امید ظاهر مل پر راپور کې وابري.
د جمهوریت ریاست د لومړی مرستيال هغه لیکنه چې پکې خلکو غوښتي څو د ترهګریزو بریدونو د طراحانو په اړه خپل شکایت ثبت کړي. د دې بریدونو د قربانیانو د کورنیو له هر کلی سره مخ شوې ده. مؤمن مسوی هغه شخص چې په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې زوی وژل شوای چمتو ده خپل شکایت ثبت کړي.
اگر زمينه شکایت
که خلکو ته د شکایت ثبتولو زمينه برابر سي او مجرمين ونيول سي موږ به د دې ظالمانو او خائنانو په اړه چې زمونږ د مظلوم ملت په وړاندې درېدلې شکایت ثبت کړو. مهمه ده چې حکومت عدالت وکړي. تل عدالت خبرې سوي مګر په عمل کې هیڅ هم نشته.
د خغلی موسوي زوینو لسکلانو د دولسم ټولګي زده کوونکې او همدا ډول د کوثر خونیز مرکز دانن زده کړه کوله چې د شنبې په ورځ په ځانمرګ برید کې ووژل شو. په دې برید کې له پراته درویشتنه نور هم ووژل شول او شپېته نور ټپیان شول. دا اشتلی د دې برید مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې زرګونه داسې نورې کورنۍ هم شته چې په ترهګریزو بریدونو کې د کورنۍ غړي وژل شوي یا هم ټپیان شوي. که څه هم په دومره وخت کې د دوی لپاره د بریدونو له طرحانو څخه د شکایت د ثبت زمینه نه ده برابره شوې، خو اوس د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا زمینه برابره کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د شکایتونو له ثبت وروسته به د دې بریدونو د طراحانو او عاملانو نومونه او تصویرونه په لارو کې راوځړول شي څو خلکې وپیژني. د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد
د هغوی عکسونه د دې لپاره زړول کیږي او نسبیږي چې هر هغه څوک چې عزیز یې د دوی په حملو کې شهید شوی دی او یا ټپي دی هغه کولی شي چې د دې ترڅنګ چې د ملي امن جرم یې ترسره کړی، د دې ترڅنګ چې حقوق الله یې تر پښو لاندې کړی دي، حق العبد مسله یې هم وڅېړل شي او حق حقدار ته ورسیږي او مجرم ته په هغې برخه کې هم سزا ورکړ شي.
په ورته وخت کې د حقوقي مسایلو کارپوه سمیم امین وایي د مجرمینو د تصویرونو راځړول او د ترهګریزو پیښو د عاملانو او طراحانو څخه د شکایت ثبتول د عدالت له عملي کېدو سره مرسته کوي.
د شکایت او د عریضي حق هر څوک لري چې هر وخت یې وکړي. کوم بندش کې نشته چې موږ تاسو دغه د شکایت لاره بند کړو. دا په دې معنی چې د حکومت او د خلکو ترمنځ دومره واټن موجود دی چې حتی خلک نشي کولی خپل شکایت قانوني مراجعو ته وړاندې کړي.
د جمهور رئیس لومړي مرستیال همدا ډول ویلي د کابل د لویدیځ امنیت ته به ځانګړی پام وشي ځکه په وروستي کال کې ډېر بریدونه په همدې سیمه کې شوي دي. دا بریدونه تر ډیره په خونیزو مرکزونو، روغتونونو، جوماتونو، مذهبي او مناسبتي ورځو شوي. د دې بریدونو له ډلې د ډیرو مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. د افغانستان حکومت دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر هغه کسانو تصویرونه هم د کابل په بېلابېلو سیمو کې راځړولي چې په جنایي جرمونو تورن دي، خو درک یې نشته. خو برعکس بیا په وروستیو کې یو شمېر نامعلومه کسانو د ځینو چارواکو او سیاسینو تصویرونه هم راځړولي او دوی یې په بېلابېلو جرمونو تورن کړي دي.
په شارونو کې د انتحاري او نورو حملو د طرحانو د عکسونو د ځړولو په اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ خپل نظر د افغان بیسیم د 1700 شمیرې له لارې راوستوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال پای ته رسیدو مخکې به په افغانستان کې د اوربند زمینه مساعده شي. ښاغلی داودزی دا خبره په اسلام آباد کې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې ده. ښاغلی داودزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دی. د دې مرکې په پیل کې وویل
زمنګ خو خبر هم ده توقم تینم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند زمينه مساعد شي، آتش بس زمينه مساعد شي. نو خو یو جګړه چې څلوېخ کال تاریخ چلري په یو ورځ کې نه ختمي. اصلي واضح خبره به د خیر چې پرایم منستر لاشي کابل ته هغه وخت کې به ډیر وضاحت راشي په خبرو.
داوود صاحب تل ویل کیږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمام شي؟
پاکستان کې شکر دی جمهوری نظام دی، افغانستان کې جمهوری نظام دی. د پاکستان زموږ توقع دام ده چې په دغه مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د یو شخص نه، د یو حکومت نه، د جمهوریت ملاتړ وکړي. ځکه طالبان خو دریز د جمهوریت پاک له منفي دی او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره. افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي، جمهوری نظام غواړي، تغییر غواړي، خو د رایې په واسطه باندې نه، کوم بل طریقه باندې. نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع دا ده چې خپل اصل رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغیرات که راځي، قانون اساسي کې تغیرات راځي، آسماني کتاب نه دی، انسانانو جوړ کړی، هېڅ خبره نه ده. میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغیر راشي. که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي، هغه بحث ته افغانان حاضر دي، دولت هم حاضر دی. نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه، د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ یو شی امضا شو. نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی، په دې اړه باندې معلومات کراکه.
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی په دعوت باندې وو چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحماني صاحب دعوت کړی وو، یو پارلماني وفد سره، لوی ډیلیګیشن سره. او چونه د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټې رئیس هم دی. نو دوی موضوع نیولې وه تجارت او سرمایه گذاری په افغانستان کې. په همدې ارتباط د لوی ترین وفد اویا کسان د پارلمان، د حکومت، د پرایویټ سیکټر او د افغانستان او د پاکستان په ټولې اړیکې قدیمی دي، ډیر شراکتونه لري سره، ډیر مشترک ارزښتونه لري. خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډیر قوي دي. افغانستان تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري. پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډیر اهمیت ورکوي. نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو، اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجاران لري هغه حل شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی د هیله درلوده چې د البته دته پاکستانی چارواکو هیله ورکړې ده چې د روان میلادي کال تر پای به په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
څلور بجې او 15 دقیقې شوې. زموږ شخله اوسالي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقوقونه اونیس پروګرامونه لرو. په ننګرهار کې ډاکټران او روغتیا پالان په دې ولایت کې له امنیتي ستونزو سره تکوي او وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې یو شمېر کړي د باج اخیستو په مخه زنګونه ورته وهي او ګواښونه ورته کوي. ډاکټران دا هم وایي چې دا ستونزه یې څو ځلې له چارواکو سره شریکه کړې خو لا هم د روغتیايي سکتور کارکوونکي خوندي نه دي او حتی ځینې له دې ولایته وتلو ته اړ شوي دي. په دې اړه له ننګرهاره د سهارګل امیرزی راپور واوري.
تیر کال په همدې ورځو کې په جلال آباد کې ناڅرګندو باجګیرو د اورتوپیدی څانګې متخصص نوروز شینواری وواشه. د ډاکټر نوروز شینواری کورنۍ وایي شپږ میاشتې هر ورځ ورته ټلیفونونه کېدل او ترې په یو او بل نوم د پیسو او باج غوښتنه کېده. د نوروز شینواری ورور زمرک شینواری ازادي راډیو ته وویل هر ورځ له یوې شمېرې ورته زنګونه راتلل او امنیتي مسؤلونو ته راپور هم ورکول کېده خو هیڅ ګټه یې نه لرله. د زمرک په خبره نوروز مقاومت کاوه چې بل اخره په ماین والو زول شو او لمن زولاړ.
د ډاکټر صاحب نوروز د خپلې چې کله کور وزم نو زه شک را ښکارو خلک ګورم هیڅ کله مې دې نه کنه نو هغه هم د ترکړې وچې دلته بس دا شي اجنبي خلک باندې را کېدل خو زنګونو لړۍ چې و فکر خو شکه نشو پوری دا وافره په پښه پښه نشو پوری به هیڅ خبره نه وتر هم نشو پوری
په خطی زون کې د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ملزکی ازادي راډیو ته وویل په جلال آباد کې ډاکټران او د دوی کورنۍ خوندي نه دي او هر شی بل تختونې وژنې او نور غواخونو سره مخ دي.
ډاکټران د تیر سلور کلونو راهیسې د دې غمیزه سره مخ دي. ټلیفونونه ورته کیږي، باج تینام دا وسه ماخستل کیږي، کومنګ نور زړه توري شوی یو هر چیرته تلی وزارت ته جمهور رئیس ته هر دروازه چې مونږ پویډو چې مونږ په خوندي کیږو هلته تلی یو خو د بده وخت د غستون د لا تر اوسه پورې هم روانه ده.
ډاکټر بلال حبیب زای بیا وایي په وروستیو دوه درې کلونو کې همدې غواخونو یو شمېر ډاکټران دې تاړ کړي چې جلال آباد پریک دی مرکز کابل او یا نورو هیوادونو ته کډه شي. د حبیبزی په خبره دوی او د دوی نور همکاران هم ډاریږي او د غواخونو لکبل اوس نشي کولای چې حتی خپل اولادونه له کوره بهر خونځیو او کورسونو ته پریک دی.
بهر ته د تلو لارې نشته چې لاړ شي او دلته بس دغسې حالات دی او ټول بیچارهګان په دغه حالات کې شهیدان کیږي او تهدید لاندې بچي ټول موږ خپله هم مثال نشو کولای چې خپل بچي مثال کورسونو ته ولیږو مکاتبو ته ولیږو نور ځینته د کور نه نشو پرېښودی په دې چې امنیتي ستونزې ډېرې دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی هم وایي د ډاکټرانو سرو مال ته پیښو غواخونو په دې ولایت کې پر روغتیايي سکتور ناوړه اغیزې کړې دي.
د ډاکټرانو په روحیه په کارکونې باندې ډیر زیات منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان وروسته د دې واقعونه د ننګرهار نه تللي دي. ډاکټر صاحب عبید مجددي مثال دی، ډاکټر صاحب منګل نوري مثالونه دي چې د ننګرهار نه تللي دي، په کابل کې کار کوي او یا حتی دومره دردېدلي دي او ځورېدلي او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللي دي.
ځایي ډاکټران ټلیفوني غواخونه، باج غوښتنه، د تختاونو او کورنیو ته د زیان اړولو خبر داری هغه څه بولی چې په خبره یې نږدې هر یو ډاکټر یو ځل تجربه کړی دی. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د ننګرهار د سیمه ییز روغتون د پخوانی سرطبیب ایوب شینواری درملتون او کتنځای ته څیرمه یو ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې د نوموړي ډاکټر یو ورور پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. خو د دې لړۍ وروستۍ پیښه د رواني اکتوبر میاشتې په 11مه ماښام ناوخته د ډاکټرې مرواري د کتنځای مخې ته چاودنه وشوه چې دوه تنه لاروي پکې سرسري ټپیان شول. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي که چارواکي په دې ولایت کې د ډاکټرانو خوندیتوب باوري نه کړي ښایي خلکو ته روغتیايي اسانتیاوې چې لا د مخه هم کمې دي تر اوس هم زیات را کم شي.
دا چې دوی اوس هم ستونزې لري، اوس هم د ځنې مسائل دوی په ننګرهار کې شخصي باجګرنه اوس هم دی یو بل نه باندې کیونه، نو حکومت نه مختنه زر ته زر دغه مسله ته هم باید جدي توجه وکړي تر څو زموږ صحي سکتور پیاوړی شي او دغه ډاکټران دې ته هغه نشي چې خدای نه خواسته د دې نظام د ننګرهار پیګړي او کابل ته جدي امن په خطر نه.
اخوا د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل بیا وایي د ډاکټرانو ستونزې جدي نیولي او د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې د هرې دروازې ټکولو ته تیار دی.
ډېر نه دی په دې ټولنه کې، اما کلک مور پسې راخیستې ده، جدیت باندې ورته توجه کوو او معافیت سیستم یا همدارنګه فرهنګ به نور له منځه وړو. هره دروازه به په حیث یو افغان د دوی تر څنګ درېږم.
ننګرهار میشتې ډاکټران وایي دوی ته تل چارواکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ورته ویل شوي چې د دوی ګواښونکي به پیدا او ونیول شي، خو زیاتوي تر هغې چې د دوی په ټلیفون د باجګرانو او ګواښونو د خبرداریو زنګونه راځي د چارواکو ژمنې هوایي او د باجګرانو ګواښونه جدي ګڼي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار د ډاکټرانو شکایت مو د امیرزی په راپور کې واورېده. په کندوز ښار کې مسګران وایي په دې ولایت کې د مسګرۍ لرغونی صنعت مخ په ورکېدو دی. دوی وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د فلزي، شیشهیي او پلاستیکي لوښو واردېدل د دې سبب شوي چې خلک د مسي لوښو کارول کم کړي او ورسره د دوی کاروبار وتړل شي. په اړه یې له کندوزه د اجمل آریان راپور واورئ.
د 45 کلن غلام حسین د مسګرۍ دا دکان یو مهال دلته د مسګرۍ یوازې دکان نه، بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګرۍ یا مسي لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسي لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه له 25 دوکان یک دوکان مونږ
په خوادل تل 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دي.
ایرانی مردمو سینې بدخشان میبره، مردمو دوردست که
د مسی لوښو پیرودونکي کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لورو پروتو سیمو اوسیدونکي رانیسي، خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لورو پروتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي لکه چای جوشه او مسی چای بري.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په همغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسی به نړیوال موضوع لرو ورسته ستاسو را لېږلې پیغامونه هم لولم. ولسمشر ترامپ په دویمه دوره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغواړي چې له چین سره د مقابلې لپاره لاس ورکړي. د ښاغلي ترامپ یوې پخوانۍ سلاکارې دا څرګندونې په یوه پوهنتوني بحث کې کړې دي. په اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه د راپور جزئیات داود جون بشوړندې کوي.
فیونا هیل د ترامپ د ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا مسلو لپاره مخکې وجګپوري سلاکار و. هغه ویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ترامپ د هغې هڅې برخه هم و چې غوښتل یې ښاغلی پوتین د وو پرمختللو هیوادو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. آغلی هل د ستانفورد پانتون لیو استاز او په اوکراین کې د امریکا له پخوانی سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغه ویل خای د ګردو تشریفاتو او خراغلاست او کېدې شي د وسلو د کنټرول د بل پړاو ترڅنګ به خبره د چین په اړه وي. خو د هغه په وینا پوتین به خای په ختیځ کې د خپل ډیر ستر گاونډي خلاف له چا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندېښنه لري. روسان د اغلی هل په وینا اصلا دغسې یو شی نه غواړي. ترامپ په 2018 کال کې ولسمشرۍ ته له رسېدو راهیسې په چین پسې راخیستي او له هغه هیواد سره په دا بل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سږ کال یې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغه هیواد سره ترینګلتیا نوره ډېره کړه. د ترامپ ادارې چین تورن کړی چې سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژۍ لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د چین ادارې پر خپلو ملګرو هیوادو هم فشار راوستی چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بنده کړي. چین پر ټولو اختلافي مسلو له واشنگټن سره د خبرو غوښتنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
زمانم شو سلاده ده هلمن ولایت لشکرګاه شاد خدا جغام ته سپریتم دل تورور غول د جنگ څخه خلګ راغلی ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپې دل تو حکومت هیڅ مرسته کیه سره نه کی اورور وځه ته ما شما د دې ګولې ډوډۍ دام نه لري. دل ته خلک ډیر پازاب دي ډیر په مشکلات کې دي. باید دغه مشران کارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. دوی څه خبر دي چې هغه د دې په سیمه کې ډیر سخت جنگ دی او دوی خپل سیمه ته نه اطلاع کوي. سلام
زه حجی شیخ حسن کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمان ولسوالۍ نه د نړۍ ولسوالۍ پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسن تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا غځنه چې مرید را روان شي دلته چې رارشي هغه د کوما په حالت کې یا مړي په لارې کې. د ټولو لوړپولو چارواکو نه هم دا هیله ده چې زمونږ په
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوي ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید په کار واچولی شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوس هم ستاسي هغه پیغامونه لولم چې د افغاندي سیم د تاسو اتل شمیرې له لارې مو راسته ولیدي. وحدت له زابل ولایت لیکي د هغو کسانو چې انتحاري بریدونه کوي نه یوازې عکسونه باید وځړول شي بلکې باید اعدام شي. بل اوریدونکی جونید زابل وال لیکي د شکایتو سپینول او د عکسونو ځړول بل امنیت سره مرسته وکړي. اتل هم له زابل څخه لیکي د افغانانو قاتلین طالبان دي کوم ورک خلک نه دي. او سمیولا لیکلی دی طالبان باید نور افغانان نو وشل بس کړي. ابو یاسر لزابل لیکي حکومت ک خپل مجرمان په حکومت کې په خپل مجرمان موجود دي، نو د حکومت د باندې د مجرمینو نیول د عکسونو په ذریعه څه فائدې لري؟ حمیده نظری د زابل کلات لیکي حکومت باید اول په خپل غیژه کې قاتلین او مجرمان د خپل اعمالو په سزا ورسوي، بیا دې په نورو پسې ګرځي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي امر الله صالح باید د ډیرو خبرو پر ځای عملی کار وکړي. بسم الله بهیر د نامعلوم ځای څخه لیکلي دي افغانان ډیر ساده دي چې د پاکستان پښمنو باور کوي. عزیز زابلی له زنجیره لیکلي د سولې د خبرو په جریان کې د طالبانو لخوا د جګړو زیاتوالی په دې معنا ده چې طالبان د طالبانو نظامي قوماندانان په قطر کې د خپلو سیاسي مشرانو امر نه مني. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي، اسدالله لودین د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزای وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې یعنې تر دو میاشتو به د اوربند زمینه مساعده شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري خبرې کړې. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماښام شوې دي. د اوروزګان په دهراود ولسوالۍ کې خلک او ولسی استازي وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د بازار یو شمیر سیمې نیولې دي، خو دغلته د ملي اردو ځواکونه دغه ادعا نه مني. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا ویروس اخته شوی دی. قالیباف نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ځان یې قرنطین کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نګورنو قرهباغ سیمه کې د شخړې د هواري ډیپلوماټیکي هڅې دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دواړه لوري هڅولي چې د اوربند ماتولو له هڅو وروسته سیاسي حل لار پیدا کړي. او په امریکا کې نن یو ډیر ارزښت لرونکي مجسمه بولې ته وړاندې کیږي. د دغه مجسمه ارزښت چې وسویسي هنرمند جوړ کړي څه باندې 90 میلیونه ډالر خودل شوی.
ل اسد الله لودینا مننه. اوس په هم ناجه صاپې د ریسات سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د جوجستو افغان لوبغاړي په روسیا کې لس میډالونه وګټل او ټاکل شوی چې نن دغه لوبغاړي هیواد ته راستانه شي. دغه فدراسیون رئیس محمد صابری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړو یو د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او و د برونزو میډالونه ګټلي دي. ښاغلی صابری زیاتوي د جوجستو دیاللس لوبغاړي د اکتوبر په 22مه نیټه روسیې ته تللي وو. د جوجستو لوبغاړي په 55 او 90 کیلوګرام وزن سیالیو کې ګډون کړی و. یاد سیالۍ د اکتوبر له 28 تر 25 نیټې په روسیه کې ترسره شوې. د غزنی د فوټبال د غوره لیګ اتل ولی پامیر لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان او د نشراتو مسول فیروز مشوب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ دوه میاشتې وړاندې پیل شوې وي او و لوبډلو کې برخه اخیستې وه. د سیالۍ دویم مقام شهادت لوبډلې خپل کړ. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه د ممبئی انډینز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ سیالي وشي. ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبرو په لړلو سره د جدول په سر کې ځای لري. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا د راشد خان په غوره توپ اچونې سره سن رایزر حیدرآباد ټیم وتوانید ډیلی کیپټرز لوبډلې ته لویه ماتې ورکړي. لوبه سن رایزر حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره مقابل ټیم ته د 220 منډو هدف وټاکه. ډیلی کیپټرز ټیم چې ټول لوبغاړي په 19 اور کې وسوځېدل یوازې 131 منډو په کولو بریالی شو. په دغه سیالۍ کې تر ټولو ښه توپ اچونه د افغان لوبغاړي راشد خان وبلل شو چې په څلورو اورونو کې درې لوبغاړي وسوځول او یوازې 1 منډې وکړې.
د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې خو تر دې وړاندې اساسي او بشري حقونه.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی ز مریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د قربانیانو د حقوقو په نقص خبرې کوو چې کوم کټګوري افراد د قربانیانو د حقوقو په نقص کې شامل دي او څه وخت بشري حقوقونه نقص کیږي او دولت په دې برخه کې څه کوي. په دې خبرونه کې را سره دی عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحوي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. کوم کټګوري افراد یا کوم کټګوري خلک په دې حقوقو کې د قربانیانو په حقوقو کې شامل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو محترم ادارې ته ټول درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو د سوال په حق لبانې کې دا قربانیان د جنگ یا د شخړې مناظر څوک دي او د دوی څه حقونه دي؟ باید زه اصلا چې قربانیان خو چې دي هغه یا په طور د انفرادي شخصي او یا جمعي دا خلک دي چې د دوی حقونه ضایع کیږي. یعنی یا د یو فرد شخصي هغه خپل حق چې دی که هغه فکري حق